السلام علیکم په افغانستان کې د ماشم شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د وروستیو ماشمنیو خبري مجلو د خپرېدو وخت سو دا خبري مجله دېرش دقیقې ده چې زه سالی د خپلو همکارانو په مرسته د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. په راپورونو کې اوري چې افغان حکومت وایي ځینې کړي په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په وړاندې خنډونه جوړوي. نور مسایل هم څېړو خو اوس له فرشتې جلالزی څخه خبرونه اوري.
جمهور رئیس حامد کرزی نن په یو اعلامیه کې د مولوی ارسلان رحمانی په وژل کېدو شدید خفګان څرګند کړی دی. نن د هغه سیمو نمونه اعلان شول چې په دریم پړاو کې به یې امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته ولېږدول سي. سعودي عربستان د افغانستان د پوهنې له وزارت سره 4 میلیون ریال مرسته کړې ده او امریکایي سناتور جان کیری پر پاکستان ژغ کړی چې په خپله خاوره کې د تروریستانو ځالی له منځه یوسي. ولسمشر حامد کرزی نن د مولوی ارسلان رحمانی په وژل کېدو د خپګان څرګندولو ترڅنګ دا پیښه په کلکه غندلې ده. د جمهور رئیس حامد کرزی له دفتر نن په دې ارتباط یوه اعلامیه خپره شوې ده. مولوی ارسلان رحمانی وژل کېدل له وسلوالو طالبانو سره د جګړې د پاترسولو په خاطر د جمهور رئیس حامد کرزی د حکومت پر هڅو یو بل گزار بدل کېږي. پولیسو ویلي چې نامعلومو کسانو نن سهار پر ښاغلي رحمانی د هغه کور ته نږدې ډزې کړې دي. د کابل د پولیسو مرستیال مشر جنرال داود امین ازادي راډیو ته وویل
کټ د 45 دقیقې 50 دقیقې مخکې د خپل البته کور مخې ته چې د بډیګاردان هم ورسره وو البته په قتل رسیدلې ده او په شهادت رسیدلې او دا خبر مو ترغلې ده اوس ممکن برسي او دا هغه
ټول سوال طالبانو مخکې خبرداري ورکړی چې د سولې پر مذاکره کوونکو به حمله کوي خو ارسلان رحماني پوجل کېدو کې لاسترلودل رد کړی دي. په کابل کې د امریکا سفارت ازادي راډیو ته ویلي چې دا د افغانستان د امنیت او ثبات د دشمنانو کار دی او دغه حمله دوی په شدت خندي. د جمهور رئیس حامد کرزی ویاند ایمل فیزین په کابل کې خبري اعلان ته وویل جمهور رئیس په پلان وخت کې له جرمني سره د ستراتیژیکو همکارۍ د سند د لاسلیک کولو لپاره برلین ته ولاړ سي. ښاغلی فیزی ویلي دا ستراتیژیکه موافقتنامه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده. د دغه سند پر اساس به د دواړو هیوادونو ترمنځ په سیمه ییز او نړیواله سطح سیاسي همکاري دوام وکړي. ښه حکومتداري او په پوځي برخه کې د افغان ځواکونو د روزنې او تجهیز هڅې به هم پکې شاملې وي. مخکې د جرمني خبري اژانس ویلي و چې انګلا مرکل د روانې میلادي میاشتې په 14 نیټه له جمهور رئیس حامد کرزی سره په برلین کې ګوري. په دې ارتباط په دواړو مسایلو باندې په خبرونه کې رپورټونه لرو. ولسمشر حامد کرزی هغه سیمې اعلان کړ چې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال په دریم پړاو کې امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته سپارل کېږي. د جمهوري ریاست لخوا په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې د ملي امنیت د شورا په نننۍ غونډه کې جمهور رئیس پریکړه وکړه چې د ټولو ولایتونو مرکزونه او 122 ولسوالۍ دي په دریم مرحله کې شامل شي. او سعودي عربستان د افغانستان د پوهنې له وزارت سره 4 میلیون ریال مرسته وکړه. د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردک نن په کابل کې د سعودي عربستان له سفیر منصور ابن صالح سره د دغه تړون د لاسلیک کولو پر مهال وویل
و ای پولا به خاطر بهبود کیفیت تعلیمات اسلامی در کشور عزیز ما
دی وای دا په افغانستان کې د اسلامي علومو د کیفیت په شکېدو او د عربي د غنی ژبې د ترویج لپاره ولګول سي. امریکایي سناتور جان کیری پر پاکستان ژغ وکړ چې په خپل خاوره کې د تروریستانو ځالې له منځه یوسي. واشنگتن له ډېر مودې راهیسې پر اسلام آباد د دې لپاره انتقادونه کوي چې د هغو وسلوالو ډلو د مخنیوي لپاره چې له هغه ځایه په افغانستان کې حملې تنظیموي کافی هڅې نه کوي. د امریکا دغه سناتور ویلي چې په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو په وړاندې د وسلوالو ډلو د جنګي فعالیتونو لپاره د یو مسؤون ځای موجودیت د منلو وړ نه دی. د ده په وینا پاکستان ته ښایي چې همکاري زیاته کړي او که چیرې اسلام آباد په دې اړه زیات حرکت ونه کړ باید نورې لارې په نظر کې ونیول سي. هغه دوه ترکی خبریالان چې په سوریه کې نیول سوي وو له 2 میاشتو وروسته آزاد سول او نن ترکیه ته ورسېدل. دوی د ایران په منځګړیتوب خوشي سوي دي. دواړو خبریالانو د مارچ په میاشت کې سوریه ته سفر وکړ او هلته یې د سوریه په ادلب ښار کې د جمهور رئیس بشار الاسد د رژیم او د مخالفینو ترمنځ د جګړو رپورټونه او خبرونه جوړول. د یونان ولسمشر کارلوس پوپولیاس نن د دې هیواد د دریو عمده سیاسي ګوندونو د مشرانو سره خبرې پیل کړې. د تمه درلوده چې دا به د یو ائتلافي حکومت د رامنځته کولو او د بیا انتخاباتو د ترسره کېدو د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. نوی حکومت باید د اقتصادي سپما پلان چې ډېر مخالفین لري عملي کړي. د دغه پلان عملي کول د اروپایي اتحادیې او د پیسو د نړیوال صندوق لخوا یونان ته د مرستې یو عمده شرط دی. د یونان د سوسیالیست ګوند مشر ایوانجیلوس وینزیلوس نن د یونان د پارلمان د دریو سترو ګوندونو له مشرانو او له جمهور رئیس سره تر لیدو وروسته د سپما د پلان له مخالفو ګوندونو غوښتنه وکړه چې مسؤلیت ومني.
Κάνω έκκληση στη λογική και στο πατριωτικό φρόνημα όλων των πολιτών.
Δεύα ήζηναν προς τούλο ουλοσπάλο ουατανουάλο, δε τούλο σιασί γουντούνο προμασάνο, τούλο χουσιάρο χαλκο ζαχκαόν. Χατάλα ουλοσμόσερ σαρα πχαμπορού και λαστούντο σαρά σαρα ζε ομεδουάριαμ και για ουκουμάτ ράμεν στα κεδαλάσι. Μουζ δε ουλοσμόσερ δε τούλο κανονι χάτσο αου δε μασουλιάτ μανούλο λε εχσάς χμλάτερκόν. د سربانو د نشنالیست ملت پالی مخالف ګوند مشر تومیسلاو نیکولیچ نن وویل چې د رواني میلادي میاشتې په شلمه به د جمهوري ریاست لپاره د انتخاباتو په دوهم دور کې ګډون وکړي. د مخکې د انتخاباتو د تحریم او د ځان د نه ګډون خبر ورکړی و. او نن زرهاو تنه په مسکو کې د اپوزیسیون د پلویانو په لاریون کې د لارو سړکونو ته راووتل. دغه لاریون د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د بیا ټاکل کېدو سره د مخالفت څرګندولو په خاطر پلان سوی و. اپوزیسیون ویلي چې دوی د پولیسو لخوا د اعتراض کوونکو د ځپلو او سلهاو تنو د نیول کېدو په ضد د یووالي څرګندولو په خاطر دغه لاریون پلان کړی و.
خبرونه مو د ازادي رادیو په ماشمنی خبری مجله کې وردل. په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې او شپږ دقیقې سوی ورزو د رپورټونو برخې ته افغان دولت وایي ځینې کړي هڅه کوي په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو مخنیوی وکړي. افغان چارواکو د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د دریم پړاو د پلي کولو په اړه خپله فیصله اعلان کړه. په دې اړه له یوه کارپوه سره مرکه هم لرو. د امریکا یوه سناتور له پاکستان څخه وغوښتل چې د تروریستانو د مرکزونو په له منځه وړلو کې جدي هڅې وکړي. په یمن کې د بی پیلوټ الوتکې په تازه برید کې ځینې مشکوک وسلول وژل سوي دي. تر شپږو بجو او دیرشو دقیقو ځینې نور مسایل هم څېړو. د افغانستان د جمهوري ریاست چارواکي وایي چې د ځینو ځانګړو کړیو لخوا د سولې د هڅو د ګډوډولو لپاره هڅې روانې دي. د ولسمشر ویان نن په کابل کې خبرلانه ته وویل چې له دې ستونزو او ګواښونو سره سره به افغان حکومت د سولې هڅو ته دوام ورکړي. تفصیل د اسدالله لودین په رپورټ کې.
د جمهوري ریاست چارواکو د هغو کړیو له افشا کولو ډډه وکړه چې په خبره یې په افغانستان کې د سولې د ګډوډولو هڅې کوي او د دغه بهیر په وړاندې ستونزې او خنډونه رامنځته کوي. د ولسمشر حامد کرزي ویاند ایمل فیضي د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې له پخوا څخه یو شمېر کړیو د سولې د هڅو په وړاندې فعالیتونه کول او په خبره یې دغه فعالیتونه اوس هم دوام لري. ښاغلي فیضي د سولې د عالي شورا د بندیانو د کمیټې د مشر مولوي ارسلا رحماني وژنه هم د دغو هڅو یوه برخه وبلله، خو زیاتې کړه چې داسې پېښې به د دوی په هڅو کوم اغېز ونه کړي.
ترور مولوي صاحب ارسلا رحماني یک ضایع بزرګ است، یک قرباني دیګه است که مردم افغانستان.
د مولوي ارسلا رحماني وژنه یوه لویه ضایع او یوه بله قرباني ده چې افغانان یې د سولې د رامنځته کولو په هدف ورکوي. د سولې بهیر تل ثبوت شوی. د سولې بهیر له پخوانه حمله یو لړ ستونزو او ګواښونو سره مخامخ و چې دغه ستونزې او ګواښونه تر اوسه هم دوام لري. خو د سولې د دښمنانو دغه هڅې موږ له خپل هدف څخه نشي ګرځولی. دا چې څوک دغه ګواښونه رامنځته کوي زه نه غواړم په دې اړه څه ووایم.
د سولې عالي شورا د بندیانو د کمیټې مسؤول مولوي ارسلا رحماني د یکشنبې په ورځ د کابل ښار د دهبوري په سیمه کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې ووژل شو. که څه هم افغان حکومت له څو کلونو راهیسې هڅه کوي چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې مستقیمې خبرې پیل کړي، خو د ځینو لاملونو له کبله د افغان حکومت مخالفو ډلو تر اوسه د سولې مستقیمې خبرو ته زړه نه دی ښه کړی. په یوه وروستي اقدام کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وویل چې له امریکا سره د ستراتیژیک سند له لاسلیک کېدو وروسته یې له افغان حکومت سره خبرې اترې درولې دي. خو د ولسمشر حامد کرزي ویاند ایمل فیضي د حکمتیار دغه اقدام کابل ته د دغه ګوند راغلي پلاوي لژمنو او خبرو سره په ټکر کې وباله.
هیئت به نمایندگی از حزب اسلامی افغانستان سفرهای متعدد به کابل داشت. چیزی که بسیار جالب است
در حزب اسلامی پلاوی کابل تا متعدد سفرونه درلودل. یو شی چې ډیر جالب دی هغه دا چې د حزب اسلامی له پلاوی سره چې کابل ته راغلی و د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک سند موضوع شریک شوی و. د دغه سند په وړاندې دغه پلاوی نظر ډیر مثبت و.
له دې وړاندې د حزب اسلامی یو پلاوی دوه ځله کابل ته راغلی او له افغان چارواکو سره یې مستقیمه خبرې کړې دي. د ولسمشر ویان وای د ملي امنیت شورا له دغه پلاوی سره د ستراتیژیک سند موضوع شریک کړه او په دې اړه یې کامل وضاحت ورکړ.
په کابل کې امنیتي چارواکي وایي چې د سولې عالي شورا د غړي مولوي ارسلا رحماني د وژنې په اړه خپلې څېړنې پیل کړې دي. ارسلا رحماني چا وژلی؟ حمید مومند براته وایي.
په کابل کې د سولې د عالي شورا د غړي مولوي ارسلا رحماني له وژنې وروسته د ملي امنیت ادارې اعلان وکړ چې دوی د نوموړي د ترور په اړه له مخکې نه معلومات درلودل او د ده د کور امنیتي تدابیر زیات کړي وو. مولوي ارسلا رحماني د یکشنبه پر سهار د کابل په لویدیځ کې داسې مهال د ناپېژندلو وسلوالو کسانو له خوا په ډزو سره ووژل شو چې په خپل موټر کې د کار په لور روان وو. د ملي امنیت د ادارې وان شفیق الله طاهری له دې پیښې څو ساعته وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل چې د مولوي رحماني د کور د امنیتي تدابیرو سختول وسلوال دې ته اړ کړل چې پر د واټ په سر حمله وکړي.
ریاست عمومی امنیتی ملی در ارتباط با
دیوای د افغانستان د ملی امنیت لوی ریاست د مولوی صاحب ارسلا رحمانی د ترور د قضیه په اړه دوه ځله معلومات ترلاسه کړي وو او د ملی امنیت یو مرسل خپل د معلومات له مولوی صاحب شهید سره شریک کړل. خو په خوشنۍ سره رسول حق چې د هیواد قسم خوړلو دښمنانو نو کړی شول چې د خپل کور کې شهید کړي نو د لارې په سر کمینو نیولو او نن د پیخره منست شو. د کابل پولیسو د معلوماتو له مخې په مولوی ارسلا رحمانی باندې له یوې توفنګچی څخه یوازې یو ډز شوی چې هغه هم په زړه لګېدلی. د امنیت قوماندانۍ مرسل جنرال محمد داود امین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی تحقیقاتي ډلې په سیمه کې کار کوي سو د دې پیښې عاملین وپیژني. د سولې د عالي شورا د پخواني مشر استاذ رباني وروسته چې د تیر کال په سپتمبر کې په کابل کې په خپل کور کې په یوه ځان وژونکي حمله کې ووژل شو، مولوي رحماني د دې شورا دویم مهم غړی و چې په کابل کې ووژل شو. مولوي ارسلا رحماني چې د مشرانو جرګې غړی هم و د سولې په عالي شورا کې د بندیانو د کمیټې مشري کوله. د طالبانو د واکمنۍ په مهال د لوړو زده کړو وزیر پاتې شوی او په طالب مشرانو کې د زیاتې پیژندګلوۍ له کبله د سولې په هڅو کې رول مهم بلل کېده.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو
افغان حکومت د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د دریم پړاو د پلي کولو په اړه خپل فیصله اعلان کړه چې لمخې د هیواد د ټولو ولایتونو د مرکزونو امنیتي مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. په دې اړه رپورت له حمید مومند څخه واورئ.
که څه هم تر اوسه روښانه نه ده چې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال دریم پړاو به کله او له کومو سیمو پیل شي، خو دا پړاو په داسې حال کې پلی کیږي چې په هیواد کې د حکومتدارۍ په برخه کې پراخ انتقادونه موجود دي. افغان ولسمشر د یکشنبه په ورځ د ملي امنیت شورا په غونډه کې هغه سیمې جوتې کړې چې په دې پړاو کې به امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته ولېږدولی شي. د انتقال د کمیسیون مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی چې د امنیت شورا له غونډې وروسته په کابل کې خبریالانو ته وینا کوله، د یو منظم چوکاټ د رامنځته کولو لپاره د حکومتدارۍ په ټولو برخو کې جدی کار سپارښتنه وکړه.
در بود حکومتداری، در بود اقتصاد محلی،
د وایده حکومتداری د مولد اقتصاد او عدلی او قضایی ادارو په برخه کې موږ جدي ستونزې لرو. زموږ خلک په دې برخه کې شکایت لري او غواړي چې دا ستونزې هوارې شي. خو زموږ تر ټولو مهمه خوشبختي دا ده چې ما د هیواد په ټولو څلور درشو ولایتونو کې یو غښتلې اراده ولیدله چې خلک غواړي یو غښتلې او اغېزناک دولت ولري. نو له دې کبله مهم ټکی دا ده چې په دې برخو کې پام وشي سو موږ کولای شو چې یو منظم چوکاټ ورسېګو او د بهر په بریالي توګه بشپړ کړو. خغل احمد زیول چې افغان ولسمشر د حکومتداري مسله جدي وبلله او د وزیرانو د شورا راتلونکي غونډې موضوع هم خې حکومتداري ته ځانګړې کړه. په افغانستان کې د حکومتداري په برخه کې د غستونزو ته په داسې حال کې اشاره شوې چې ټاکل شوې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د دریم پړاو له بشپړېدو سره د هیواد 15% نفوذ د افغان امنیتي ځواکونو تر پوښښ لاندې راشي. د ډاکټر احمد زی په وینا د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال په دریم پړاو کې د هیواد د ټولو ولایتونو د مرکزونو سربیره 122 نوي اداري واحدونه شامل کړي شوی دي.
ټول اداري واحدونه د اورزګان د ولایت، د کاپیسا د ولایت او د پروان ولایت په دې مرحله کې شامل دي. په دې اساس باندې د دریم مرحله په اجرا کولو سره 11 ولایت د افغانستان په بشپړ توګه د انتقال په چوکاټ کې راځي. مجموعاً 200 شپیت اداری واحدونه و ده اول دوم او دریم مرحله په اساس باندې په انتقال کې شامل سي.
ډاکټر اشرف غنی احمدزی وویل چې د افغان ولسمشر د سپارښتنې له مخې دغه کمیسیون خپل ټول پام د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال څلورم او پنځم پړاو ته اړولی چې پکې تر ډېره د هیواد سرحدي ولسوالۍ شامل دي. په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال بهیر د افغان حکومت په غوښتنه د لیزبون د سرمشري ضد د پریکړې له مخې پلی کېږي چې تر اوسه پورې 50% نفوذ د افغان امنیتي ځواکونو تر پوښښ لاندې راوستل شوی. که څه هم تېر دوه پړاو بریالي ارزول شوي، خو د دې پړاو په اړه د ځینو ستونزو او پیچلتیاو خبرداری ورکړل شوی دی.
رپورټ کې مو وردل چې ولسمشر حمید کرزی نن د ملي امنیت د شورا په غونډه کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال دریم پړاو اعلان کړ. ول دې اعلان سره په 122 ادارې واحدونو کې لنړیوالو ځواکونو څخه امنیتي مسؤلیتونه افغان قواوو ته سپارل کیږي. دا چې د امنیتي مسؤلیتونو تیر دوه پړاوونه څه ډول ترسره سوي او د دریمې مرحلې په وړاندې کومې ستونزې پرتې دي، رضوان مراد په دې اړه د پوځي چارو کارپو عتیق الله امرخیل سره خبرې کړې دي. ښاغلی امرخیل وایي
دا اول دویم پړاو خیر ته ورسېد، خو هغه څه نتیجه چې مطلوبه ولغه نه چې خلک د آرامش احساس وکړه، هغه څه نه و تلاشۍ وې د خارجانو له خوا نه هماغه مناسب چې د امن اعلان شوي و چې دلته به افغانان د امن نیسي، پوهه کې د خارجانو تلاشۍ وې د خلکو ځورونه وه پکې. خو په نسبي توګه پورې د سیاسي په لحاظ د مورال په لحاظ کې ورکوي او خارجان ته هم یو درس یو افغانستان اردو دنگ روزه رای دا و مفرکتون امپلاس راولی دی که دیگه دا سغور اختلا جوگه دی اختلا مناطق و امنیت و نگیر دا دی خارجان و پی هدف دا دا سی دنیا تو روخی چه منگا دوم نزکارونه چه کلی دا ویزای نو او دره هم پڑاو بلا جیر لاف سی هم مشکل بی دا اغا جمنی چه دیوی کلی وی چه منگا دیل مسئله کرو که سلا بول تور کرو اغا هم اکثر والیانو پا افغانستان که شکایتونه تروسه پر درلوده
د امنیتی ارګانونو مشرانو د انتقال د دریم پړاو پړه لا د مخکې ویلي چې دا بل چیلنجونو او ستونزو ډک وي. د دوی یو دلیل دا د دوی چې په هغه سیمو کې چې دا امنیتي مسؤلیتونه انتقالیږي افغان ځواکونو ته، هلته د افغان او ناټو ترمنځ لازمه هماهنګي نشته. فکر کوئ دغه یوازینۍ ستونزه به وي یا نور څه چیلنجونه دي؟
چیلنجونه خو پریمانه دي، همغږي خو د دوی په منځ کې له اول تر اخره پورې نه. ولی هلته نور مسایل ډېر زیات دي، بیا هم بعضې مناطق د توپک سالارانو په ولکه کې دي، هلته هغوی قدرت لري، په خلکو ظلم کېږي، استبداد کېږي، د هغه مخه څوک نشي نیولی. تنه موضوع د دې نه شه چې هلته به طالب وي یا نه.
د پوځي چارو کارپو عتیق الله امرخیلو
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
مخکمه په یو رپورت کې وردل چې په کابل کې د سولې علي شورا غړي مولوي ارسلا رحماني ووژل سو. د افغانستان جمهور رئیس د سولې علي شورا او په کابل کې د امریکا او برتانیا سفارتونو په ګډون بیلابیلو ادارو د ارسلا رحماني وژنه غندلې ده. په دې اړه احمد زبیر ژمن دغه شیبه له کابل څخه رپورت راستولې چې په ګډه ورو.
جمهور رئیس حامد کرزی د سولې د عالی شورا د غړي مولوي ارسلا رحماني په وژنې ژوره خواشینی ښودلې او امنیتي ارګانونو ته لارښوونه کړې چې د نوموړي قاتلین ونیسي او د قانون منګلو ته راکاږي. د جمهوري ریاست په یو مطبوعاتي اعلامیې کې د نوموړي وژنه یوه ناځوان مردانه او وحشي عمل بلل شوی دی. په اعلامیې کې د دې برید پړه په کومې مشخصې ډلې نه ده اچول شوې، خو پکې راغلي دا د افغانستان د خلکو د دښمنانو کار دی. جمهوری ریاست ویلی د افغانستان د خلکو دښمنانو یو ځل بیا ثابت کړ چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت څخه ویره لري او تل په غکسانو حمله کوي چې په هیواد کې د سولې او سوکالۍ غوښتونکي دي. د سولې عالی شورا د رحماني وژنه دي شورا او د افغانستان خلکو ته یو ستره ضایع بللې او له حکومت یې غوښتي چې پېښه وڅېړي او عاملین په سزا ورسوي. د سولې عالی شورا په یوې مطبوعاتي اعلامیې کې ویلي د افغانستان دښمنان نشي کولی د افغانانو په وژلو سره د سولې د بهیر په وړاندې خنډ وګرځي. په کابل کې د امریکا سفارت هم د یوې مطبوعاتي اعلامیې په خپرولو سره د ارسلا رحماني د وژنې غندنه کړې او دا کار د افغانستان د سولې او ثبات د دښمنانو بللی دی. د امریکا سفارت ویلي هیواد به د ترهګرۍ پر ضد د افغانستان له حکومت او خلکو څخه ملاتړ ته دوام ورکړي. په کابل کې د بریتانیا سفیر د رحماني د وژنې د غندنې ترڅنګ د سولې له عالي شورا نه د خپل هیواد د ملاتړ په دوام ټینګار کړی دی. د بریتانیا سفیر په یو مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي دوی به په افغانستان کې د دوامدار سولې د رامنځته کولو لپاره د سولې د عالي شورا او د هغې د رئیس صلاح الدین رباني له هلو ځلو ملاتړ ته دوام ورکړي. مولوی ارسلا رحمانی د یکشنبه په سهار د کابل په لویدیز کې مشرانو جرګې ته په خپل موټر کې روان و چې د نامعلومو وسله والو کسانو لخوا په ډزو ووژل شو. نوموړی د افغانستان د سولې د عالي شورا د سیاسي بندیانو د چارو د کمیټې رئیس هم و او د طالبانو په رژیم کې هم د لوړو زده کړو د وزارت مرستیال پاتې شوی و.
د شخړو د آوري او له دولت سره د خلکو د اړیکو خپلوا کمیسیون د ستونزو د حل لپاره د زیاتو هڅو په مقصد په عالي شورا بدل سو. د دې شورا سرپرست وایي هڅه به وسي چې په ټول هیواد کې د خلکو ستونزې په سولیزو توګه آوري سي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د افغانستان په جګړه کې د ښکېلو خواوو منځګړیتوب هغه مهمه مسأله ده چې د شخړو د آوري او له دولت سره د خلکو د اړیکو د کمیسیون عالي شورا غواړي چې برخه پکې ولري. په خاطر دې سولې ته د مخالفینو د راماتولو چارې د سولې د کمیسیون لخوا پر مخ بیول کېدلې چې سمو د وړاندې یاد کمیسیون د شخړو د آوارې د کمیسیون په نوم ونومید او اوس ورته د عالي شورا نوم ورکړل شو. د دې شورا سرپرست وایي هڅې کوي چې د خلکو ترمنځ د شخړو آوارې ته د هیواد په ټولو ولایتونو کې دفترونه پرانیزي. د دې شورا سرپرست اسدالله وفا وویل سربیره د خلکو د شخړو په آوارۍ غواړي چې له مخالفینو سره د سولې د روان بهیر ملاتړ هم وکړي.
موږ کوشش وکړو څو د دولت او ملت په منځ کې ښه روابط قایم او پرېږدو په دې مابین کې بې باوري رامنځته شي. موږ ودې ته هم تیار یو څو د زیاده خلال خو سره چې همدا اوس په جګړه سره بوختي میانځګري وو څو د هغه بدبختي او روانه جګړه په دوستۍ او روغه بدله شي.
لدې مخکې د شخړو د آوارۍ د کمیسیون مشري د حضرت صبغت الله مجددي پر غاړه وه. د شخړو د آوارۍ او له دولت سره د خلکو د اړیکو د خپلواک کمیسیون د عالي شورا په پرانیستون کې غونډه کې ښاغلی مجددي هم حاضر و او ویې ویل د ناروغۍ له امله نشي کولی چې وروسته له دې د دې کمیسیون او همدارنګه نورې دولتي چارې پر مخ بوزي. په غونډه کې د حضرت صبغت الله مجددي زوی ډاکټر ذبیح الله مجددي چې د دې شورا د سلاکار دنده ورسپارل شوې د سولې د کمیسیون چارې وستایلې او ویې ویل چې دا کمیسیون توانېدلی چې د خپل کار په موده کې څه باندې 10,000 وسلوال مخالفین د سولې له بهیر سره یو ځای کړي.
کمیسیون متذکره با امکانات خیلی محدود در طول مدت کاری خود بیش از 10,000
دیوای دی کمیسیون په ډیرو لګو امکاناتو د خپل کار په موده کې له دولت څخه 10,000 ناراض د سولې په بهیر کې شامل کړي دي. همدارنګه زموږ شپږ سوه هیوادوال چې د ایتلاف او امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي او د ګوانتانامو باګرام او نورو زندانونو کې بندیان وو له حبس آزاد او خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. دا شورا په داسې حال کې غواړي د سولې له بهیر سره مرسته وکړي چې له شاوخوا 2 کالو راهیسې په هیواد کې د سولې او 1 کسیز عالي شورا په دې برخه کې په کار بوخته ده.
امریکایي سناتور جان کیری وایي چې پاکستان باید له نړیوالې ټولنې سره همکاري زیاته کړي څو په دې هیواد کې د تروریستانو ځالې له منځه یوړل سي. نور تفصیل احمد تکل خوري.
د امریکا د سنا ډیموکرات غړي جان کیری پر پاکستان غږ وکړ چې په دې هیواد کې د تروریستي ډلو د ځالو د له منځه وړو په برخه کې خپله همکاري زیاته کړي. ښاغلي کیری چې په شیکاګو کې د ناټو د روانې سرمشریزې په اړه د کانګرس په استماعي غونډه کې خبرې کولې په پاکستان کې د ډیره افغان طالبانو د ځالو د دوامداره ګواښونو مسأله رابرسېره کړه. د هغه جګړه وبلله چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو پر ضد په پاکستان کې لخپلو مرکزونو څخه پیل کړی ده. د ویلي په افغانستان کې پر ډیره نړیوالو ځواکونو برید کوونکو ته د معافیت د یوې ساحې رامنځته کول د زغم وړ نه دي او زیاتوي نو ځکه پاکستان مکلف دی چې له امریکا سره همکاري زیاته کړي. له دې مخکې د کانګرس ځینو غړو په یو لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیرې هیلری کلنټن څخه وغوښتل چې په پاکستان کې ډیره حقانی شبکه د تروریستي ډلو په فهرست کې شامل کړي. په 13 نومبر میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د تروریستي ډلو په فهرست کې د حقانی شبکې د شاملولو په اړه یې څېړنې پیل کړي. خو د دې وزارت ویاندې ویکټوریا نولاند د جمعې په ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې اوس هم د حقانی شبکې ګڼ شمېر مهم مشران د امریکا د حکومت په تور لیست کې دي.
We have made designations of many of the key leaders of the Haqqani.
موږ د حقانی شبکې ګڼ شمیر مهم مشران په تور فهرست کې شامل کړي چې په دوی کې د ډلې اصلي مشر سراج الدین حقانی په 2008 کال کې او نور مهم مشران یې بدرالدین حقانی، سنگین حقانی او مالی خان په 2011 کال کې د بهرنیو چارو وزارت په تور لیست کې شامل شول او په دې وروستیو کې د خزانه وزارت د دې ډلې 15 نور مهم غړي په بندیزونو کې شامل کړل.
د جمهوریت غوښتونکو او ډیموکراتانو په ګډون د امریکا د کانګرس هیئت چې څه وخت مخکې افغانستان ته سفر کړی و د بهرنیو چارو وزارت ته په استولی لیک کې ویلي دي چې د افغانستان لنډ سفر د دوی هغه اندېښنې چې لا د مخې د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ د حقانی شبکې د فعالیتونو په اړه لرلې تایید کړې.
ومردل چې یو امریکایي سناتور وایي پاکستان باید په خپل خوره کې د تروریستي مرکزونو په لمنځوړلو کې زیاته همکاري وکړي. په همدې اړه احمد تکل د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز لمشر عبدالغفور لیوال سره مرکه کړې ده.
لیوال صاحب، ستاسو په نظر د امریکایي سناتور جان کیری دا څرګندونې چې وایي پاکستان باید له تروریزم سره د جګړې په برخه کې خپله همکاري زیاته کړي، دا په څه معنا ده په دې خاص وخت کې چې د ناټو سرمشریزه په شیکاګو کې جوړېدونکې ده؟
دو درې مسلې داسې دي چې امریکا یې دغه حالت ته راوستلې ده. اول دا چې یوه توقع لا تر اوسه هم موجوده وه چې پاکستان به بیرته د ناټو ځواکونو ته هغه اکمالاتي لاره چې امریکا او ناټو ورته اړتیا لري هغه به پرانیستي، چې هغه داسې ونه شول. دوهمه خبره دا ده چې په دې وروستیو کې یو نوی حقیقت رابرسیره شو، او هغه ګواکې د اسامه بن لادن له کور څخه د ترلاسه شوو اسنادو او یو شمېر نورو څېړنو، او هغه دا و چې د دوی په ژبه پاکستاني طالبان او د هغوی نور ډلې چې هلته شته دی دا لا تر اوسه هم له القاعده سره ټینګې اړیکې لري او د دوی اهداف ګواکې سره ورته دي. او درېیمه مسله یې هم دا ده چې د شیکاګو په غونډه کې د امریکي متحده ایالات د خپلو اروپایي شریکانو او د ناټو له نورو غړو سره باید د پاکستان نقش او د پاکستان سیاسي نظامي اراده دوی ته معلومه وي.
یعنې د دې معنا دا ده چې امریکا اوس فشار راوړي او هڅه کوي چې له تروریزم سره د جګړې په برخه کې د پاکستان ونډه او دریز تعریف کړي او معلومی کړي او روښانه کړي.
بالکل، دوی کېدای شي تر 2014 کال وروسته د خپل ځواکونو حدود د همدغو واقعیتونو پر اساس ډیزاین کړي، په دې سیمه کې چې پاکستان څومره همکار دی او دغه تهدید عملا څومره دی.
تاسو د اسامه بن لادن له کوره د ترلاسه شویو اسنادو یادونه وکړه. یو کال مخکې تر دې نه یو ډیر تریخ حقیقت د امریکایانو مخې ته راغی، او هغه په خپله د اسامه بن لادن موجودیت و د پلازمینې اسلام آباد یوازې په 2 کیلومتره کې. له دې نه مخکې هم امریکا څو ځلې هڅه کړې چې پر پاکستان فشار راوړي. داسې ښکاري چې نتیجه یې ډیره مطلوبه نه وه د امریکایانو لپاره. دا ځل جان کیری څه غواړي ثابت کړي؟
د امریکایانو مناسبات د پاکستان سره په تدریجي توګه خراب شول، او یو لوی پیښه یا د عادت ټکی همدغه د اسامه وژل کېدل وو. دوهمه خبره دا ده چې دې کې شک نشته چې امریکایان او په مجبور کې د ناټو ځواکونه هم بالمقابل د پاکستان همکارۍ ته شدید اړتیا لري. یعنې دا یوازې د اکمالاتي لارې موجودیت نه دی، بلکې تر ډېره وخته پورې امریکایانو هڅه کوله چې پاکستان همکاري ته وهڅوي. یعنی یو شمېر سیاسي وړاندیزونه یې ورته وکړل، د ملګرتوب لاره یې ورته څرګنده کړه. یعنې دغه کوښونه همدا اوس روان. فکر کوم چې د دغو اړتیاوو پر بنسټ امریکا او ناټو لا تر اوسه وروستۍ پرېکړه نه ده کړې چې پاکستان د یو دښمن یا د یو مخالف لوري په توګه وشمار.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالغفور لیوال و.
خبری مجله اوری.
په دې وروستیو کې په یمن کې د القاعده شبکې پر وسلوالو د امریکا د مشکوکو بې پیلوټه الوتکو حملې زیاتې سوي دي. متحده ایالات په عرب ټاپو وزمې کې د القاعده شبکې فعالیت څنګه ډېره خطرناکه ګڼي، او داسې ښکاري چې د یمن د نوي حکومت او امریکا ترمنځ د القاعده د دغې څانګې د ځپلو لپاره همغږي او همکاري پراخه سوې ده. په دې اړه د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور جزئیات له رضوان مراد څخه اوري.
د یمن چارواکي وایي په دې هیواد کې د امریکا د مشکوکو بی پیلوټ الوتکو په دوو تازه بریدونو کې د القاعده شبکې یولس مهم غړي وژل شوي دي. د یمنی مقاماتو په وینا لومړی برید د شنبه پورز د معرب او شبه ولایتونو په سرحدي سیمه کې وشو چې د یو مصري تبا په شمول پکې شپږ وسلوالو وشل شول. دوهمه حمله په معرب ولایت کې پر هغه موټر وشو چې د القاعده وسلوال پکې سپاره وو او پنځه تنه په دې برید کې وشل شوه. القاعده شبکې په یمن کې د تیر کال د سیاسي ناکراریو څخه په ګټه معرب، شبوه او ځینې نور جنوبي ولایتونه ونیول. په وروستیو درې اونیو کې په یمن کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکو په راکټي حملو کې د القاعده شبکې درې مهم غړي وچل شوي، خو واشنگټن د دغو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. دا راپورونه له مخې له کلنه چې عبدالربو منصور هادي په یمن کې ولسمشرۍ ته رسېدلی، په دې هیواد کې پر وسلوالو د بی پیلوټه الوتکو بریدونه زیات شوي دي. د یمن ولسمشر د القاعده شبکې پر ضد مبارزه خپل دینی او ملي مسؤلیت ګڼلی دی. د امریکا د دفاع وزارت یمن ته پوځي روزون کې استولي او له القاعده شبکې سره د مبارزې په خاطر له دې هیواد سره د سلګونو میلیونو ډالرو مرسته هم کړې ده. په وروستیو کلونو کې امریکایي مقاماتو هغه دوه حملې چې په یمن کې پلان شوې شنډې کړې دي. په 2009 میلادي کال کې القاعده شبکې هڅه وکړه چې د یو ځان وژونکي په واسطه د ډیټرویټ پر فضا یو مسافروړونکي الوتکه رانسکور کړي.